او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لري شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختر اوړي د تنبال او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کوي مسلین د ښخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خو وي څوک ګیمونه وای څوک هغه او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول قرآن دن دے نکول ابھی ادا ٹول دے امتحان پوائے تپری خدل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیر ول د ټول غسه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خندو ځن سره مخ مخ کوي د غسه مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پاتې پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوو نه کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نږدې کیږي
ډاکټر درمل وای ک ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تر وطن نه چې څوک وایي چې زدا کار نشم کولای دوی چې خپل منلی دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کیږي دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووري
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصل نو څخه لار اوره ککړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دي د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کده شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې د تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شي ځنه غکړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونه ورده چې خپل کتابونه کوم یو واغ کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غي نښه کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یا تش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا
دا پوهنتون استاد زیول حق شمس وای ځوانان دي هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي لکه تر لکه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال ولري تاسو زده کړ نشئ کولای ډیر خوړو ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي د تمرکز لپاره ډیر کومک
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واورئ
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پو حوالری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې مونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې مونږ ذهن خسته نه وي، کغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وې، زله نه وې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس او بو وچ کې، یو ګلاس شوه دی وچ کې، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشټاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشټاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوې چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکوي موضوعات ل یادې مکوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه. زه نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند صاحب سره خبرې کوو. مومند صاحب بحث ته راغلاست.
تشکر مهربانی.
تاکل شوه د پله پاکستان سره صادرات بیا پیل سی. صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دی خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود. ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کوم سره ورته توضیح کېږي. دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومند صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سدودی ما جریان داشته. مومند صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاړې خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنز دي؟
تاسو به تر معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع. په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ پر ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي. ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کړي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقو. زموږ ټول موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایات وي یا د طبيبانو هدایات وي موږ به ان شاء الله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولیز جوپه صادرات کیږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او ان شاء الله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دی هغه به ان شاء الله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره. که ما فکر میکنم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنم که از دو سال بعد تو مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلمه پیداواری خود ما و پیداواری مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لهو برای ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا در این بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری اوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این برای باز شدنی را و در گب زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کلویل دي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ، آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست په اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولای شو چې په د وصل په نقطه به مبدل سو. دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې، او موږ هڅه کوشش کوو چې هم د آسیا معنا څخه ټول جنوبی آسیا ته چې باغ کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیایي معنی کې بعضي مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یو اګرمنت یو شي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپل په مبا بنگلاديش تاسو دي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د 15 ورځو یا د 3 ورځو رسیدي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل د خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارت و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود داره. اوز محال لچابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه زموږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر سره کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن است، شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرابر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک هم برای میوی تازه هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که بتونیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي، اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې دغه خلکو د ضرورت نقطه ده او داغه خلکو داغه مصرف چې ډیره کمه مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډیره پرمختللي کمپنی اوس د هم د بسته‌بندیست او هم د ټول شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان تاسو کې بلې تاسو د ټول پاپریچ کانټینرانو کې زی په کول سټوریج کانټینرانو کې زی ټول دنیا ته چې موږ اوس موږ تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته‌بندی چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه اندر باندې ان شاء الله کمپنی انست ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار کې راشي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
تشکر. عزت اوسه.